وضعیت مادر، خواهر و همسر شما شوه. تشکر از امرویتن تاییدم. همچنان برنامه رادیو زدی همچنان ادامه داره. در یک ساعت دیگر همکارم رضوان مراد با شماست. اوقات خوش داشته باشین.
نرزیات مننه ارزوغی اسی دوستانو د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندګي یو په کور چې پاکستانی چارواکو د افغان کډوالو د بیرته ستنولو پړه لوړ پوړې غونډه کړې ده او په عین حال کې د پاکستان د بهرنی چارو وزارت یو ځل بیا ټینګار کړی ده چې د افغانستان سوله او ثبات د پاکستان لپاره ګټه ور ده. د افغانستان او سیمې پړه نور رپورټونه هم اوري، خو په سر کې پام وکړئ د سات مهمو خبرونو ته. ملګرو ملتونو په کابل ښار کې پرونی ځان وژونکي حملې په شدیدو الفاظو وغندلې. د ملي دفاع وزارت وایي د ملي شورا په ټاکنو کې د خلکو د ښه ګډون لپاره د هغو ولسوالیو د بیرته نیولو پلان بشپړ کړی چې وسلوالو طالبانو په لاس کې دي، او د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې سلګونه مزارچیانو له پولیسو سره شخړه وکړه. د خبرونو تفصیل. ملګرو ملتونو په کابل کې پرونی ځان وژونکي حملې وغندلې. په دې بریدونو کې چې د کابل په پغمان کې د پولیسو پر لیږدونکو بسونو وشوې، 33 کسان مړه او 119 ژوبل شول. طالبانو د کابل د پرونی بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي داسې بریدونه هیڅ ډول توجیه نه لري. د ملګرو ملتونو دفتر لخوا خپره شوې اعلامیه کې د دې برید د قربانیانو له کورنیو سره د غمرازۍ څرګندونه هم شوې ده. ملي دفاع وزارت وایي د ملي شورا په ټاکنو کې د خلکو ښه ګډون لپاره د هغو ولسوالیو د بیرته نیولو پلان بشپړ کړ چې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مخکې ویلي چې لږ تر لږه 9 ولسوالۍ د طالبانو په لاسو کې دي او 30 ولسوالۍ کې خطر موجود دی. خو دفاع وزارت د لوی درستیز مرسیال جنرال مراد علي مراد پرون ازادي راډیو ته ویل چې په ټاکنو کې د خلکو د ګډون لپاره د پراخو پوځي عملیاتو پلان جوړ کړی دی. جنرال مراد علي مراد وایي
ما تیر سال 95 خورشیدی را پلان گذاری عملیات ها را انجام دادیم.
دیوی منگ ده دیار لسو پینزه نویم هجری المریس کال تر پایه ده پوزی عملیاتو پلان جوړ کرد. کمو غوارو چه انتخابات وشی باید ده ها ولسوالو امنیت تینگ شی چه ده دخمن تر خطر لاندی دی او خلق پتاکونو که ده گردون امکانو لری. ده جنرال مراد پویناسه کال ده افغانستان ده امنیت لپاره خورا مهم کال ده. د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وایي د افغانستان حکومت د جګړې لپاره د کوچنیانو د استخدام په مخنیوي کې ناکام شوی دی. د نړیوالې ادارې پر امریکا هم انتقاد کړی او د بارک اوباما له ادارې غوښتنه کړې ده چې د افغانستان په ګډون پر ټولو هغو حکومتونو فشار زیات کړي چې د امریکا مرستې ترلاسه کوي، خو د دې ستونزې په حل کې ناکام دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په نړۍ کې د انسانانو د قاچاق په اړه په خپل کلنی ریپورت کې د هغو هیوادونو لیست خپور کړ چې ماشومان د جګړې لپاره استخداموي، خو د افغانستان نوم ورڅخه اخیستل شوی دی. د بشري حقونو څارنې نړیوال سازمان پر دې ټکي انتقاد کړی دی. د سازمان ویلي کره شواهد شته چې د افغانستان په سیمه ییزو پولیسو کې چې د هیواد حکومت یې ملاتړ کوي، تنکي ځوانان او کم عمره هلکان د جګړې لپاره استخدامیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق پړه په خپل کلنی راپور کې ویلي زیاتې افغان ښځې د جنسي استفادې لپاره د قاچاقوړونکو قرباني شوې دي. رپورټ زیاتوي چې د انسانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره د افغان حکومت کار له نړیوالو نورمونو سره اړخ نه لګوي، خو د چارو د سمون لپاره یې پراخې هڅې پیل کړې دي. په 2016 کال کې د انسانانو د قاچاق پړنه کلنی رپورټ پرون د دې وزارت له لوري خپور شو. رپورټ ویلي چې تېر کال په افغانستان کې 2 برابره زیات کسان د قاچاق په تور نیول شوي او محاکمه شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د خپل رپورټ په اړه ویل
When we talk about human trafficking, we're talking about slavery.
د یو کله چې موږ د انسانانو د قاچاق په اړه خبرې کوو، زموږ هدف په اسره نړۍ کې بردګي ده چې هر وخت تر 40 میلیونه زیات وګړي قرباني کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت رپورټ زیاتوي چې له یو شمېر تنکیو ځوانانو چې له افغانستانه د قاچاقوړونکو په مرسته یونان ته تللي جنسي ناوړه استفاده شوې ده. په رپورټ کې دې ته هم اشاره شوې ده چې د ایران حکومت یو شمېر افغان کډوال افغانستان ته د ستنولو د ګواښ په مرسته مجبور کړي چې سوریې ته د جګړې لپاره لاړ شي.
آزادي
د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې سلګونه مظاهرچیانو له پولیسو سره اخو ډپ شخړه وکړه. د هند چارواکو په خبره شخړه وروسته تر هغې پیل شوه چې پولیسو د سرینګر په جنوب کې د دوه وسلوالو تر وشلو وروسته تحقیقات وکړل. پولیسو وایي د دوه وسلوالو چې پر دوی برید کړی و تر وشل کېدو وروسته د سیمې خلکو په ډبرو کوتکونو سره پر دوی برید وکړ. د پولیسو په وینا مظاهرچیانو غوښتل چې له دې لارې وسلوالو ته د تېښتې زمینه برابره کړي. د امریکا متحده ایالاتو د سوریې د بحران د حل لپاره له روسیې سره د یو ګډ پوځي پلان وړاندیز کړی دی چې د دواړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ همکاري به زیاته کړي. واشنگټن پوسټ پرون خبر ورکړ چې د امریکا د وړاندیز مسکو ته استول شوی دی. د امریکا متحده ایالاتو له روسیې غوښتنه کړې ده چې په سوریه کې د القاعده شبکې د ملګري ډلې جبهة النصره د ځپلو لپاره د بمباریو او حملو معلومات ورسره شریک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا خبر تایید کړی دی. د دې وزارت ویندوی جان کری پرون خبریالانو ته وویل چې مسکو واشنگټن په خپلو کې ډیپلوماټیکي خبرې کړې دي. جان کری ټینګار وکړ چې واشنگټن د سوریې پر رژیم د روسیې نفوذ ته په پام هلته د وضعیت په اړه خپلې اندېښنې او غوښتنې له مسکو سره په خورا وضاحت شریکې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ارمنستان او اذربایجان له ولسمشرانو سره د ناګورنو کرباخ پر کړکیچ خبرې وکړې. د دې وزارت ویندوی جان کربی پرون ویل جان کری د دې کړکیچ پر حل د ولسمشرانو سر سرکیسیان او الهام الیف نظر واخیست. کربی له دواړو ولسمشرانو سره د جان کری د تلیفوني خبرو نور جزئیات نه دي ورکړي. خو د ارمنستان د ولسمشر دفتر ویلي چې سر سرکیسیان او جان کری د ناګورنو کرباخ د لانجې د حل لپاره د منسک په ډله کې د غړو هیوادونو پر هڅو غږېدلې دي. ناګورنو کرباخ چې زیات استوګنی ارمنیان دي د څلور کلنې جګړې په پای کې له اذربایجان خپلواکي اعلان کړه. په دې جګړه کې چې له 1994 تر 1998 میلادي کاله پورې وه شاوخوا 1500 کسان وژل شول. او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرون په نړۍ کې د همجنسګرایانو پر ضد د تبعیض او تشدد د پیښو نوی څارونکي معرفي کړ. د ملګرو ملتونو له لورې دا نوی ټاکل شوی څارونکي هم د همجنسګرایانو له ډلې څخه دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا له دې پرېکړې روسیې، چین او زیاتو اسلامي هیوادونو مخالفت څرګند کړی خو امریکا او اروپایي اتحادیې ملاتړ کړی. د ملګرو ملتونو د اقدام په فلوریدا کې د همجنسګرایانو پر یو کلب تر حملې وروسته شوی چې لږ تر لږه 9 کسان پکې وشل شول. په دې شورا کې د سعودي عربستان استازي فیصل بن حسن تراد وویل چې دا پریکړه به د هغو خپلواکو هیوادونو په کورنیو چارو کې مداخلې ته لاره پرانیزي چې د خپلو فرهنګي ځانګړتیاو د خوندي ساتلو هڅه کوي. تراد ویلي چې هیواد د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا له دې نوي څارونکو سره همکاري نشي کولای. تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون وایي چې د کابل د پنجشنبې د ورځې په انتحاري حملو کې چې ګڼ شمېر کسان پکې وژل شول وظیفوي غفلت شوی دی. په دې اړه درسره وروستي معلومات شریکو. دا هم وایي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ د افغان کډوالو د بیرته ستنولو په اړه لوړ رتبه غونډه وکړه. د کابل ښار امنیتي مسؤولان وایي چې د کابل ښار د امنیت لپاره لازم تدابیر نیولې دي.
کابل ښار ته د هر راز تروریستي او جنايي فعالیتونو د داخليته مخنیوي
د همرو چې خر جوړونې وزارت د امنیت نشټوالي او له هواد د پنګ تیخته د دې وزارت د لوی برنامو عمل کېدو مخته ستونزې او خندونه پیدا کړې دي. د افغانستان د سوداګرۍ خونه وای روسیې د افغانستان پر وچې او تازه میوه ټول ګمرکي محصولات لری کړې دي.
زمونږ په تازه وچه میوه باندې ټول ګمرکي محصول د منځه وړلې د هوا د لارې په امکانات شاید چې موږ باید خپل مالونه روسیې ته ویږو.
د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا د ځوان فکر ونیس پروګرام خبريږي. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د مخام تر او بجو پورې ورېدل شي. د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنی امنیت کمیسون یو شمیر غړي وایي چې د کابل د پنځشنبه د ورځې په انتحاري حملو کې چې پکې 13 افغان پولیس وژل شوي او نږدې 15 تنه نور ټپیان دي، وظیفوي غفلت شوی دی. د مشرانو جرګې د کورنی امنیت د کمیسون غړي فیصل سمی د جمعې پر ورځ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې په دې اړه باید څېړنه وشي او په قضیه کې ښکیل کسان باید مجازات شي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان هم په قضیه کې د یو شمېر مسؤلانو ښکېلتیا ته په پام سره وایي چې دغه پیښه په قصدي ډول رامنځته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني پر پولیسو د حمله غندلې او ویلي دي چې د پولیسو مامورانو د لیک د څرنګوالي په اړه به څېړنه وشي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ویلي چې د پیښه د څېړلو لپاره دوه کمیسیونونه ټاکل شوي تر څو څرنګوالی معلوم کړي. اجمل تورمان همدا شېبه د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه مفصل رپورټ برابر کړی دی.
د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون یو شمېر غړي په کابل کې د پولیسو پر موټرو د پنځشنبه د ورځې انتحاري عملی غندي وایي چې په دې برخه کې څرګند وظیفوي غفلت شوی دی. د مشرانو جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړي فیصل سمی د جمعې په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې تیرو تجربو ته پام سره په کار وچه کابل ته دغه پولیسو د انتقال په برخه کې بی غوري نه وشوي. ښاغلی سمی وایي په دې برخه کې باید جدي څېړنه وشي او هغه کسان چې په دنده کې غفلت کړي باید مجازات شي.
دغه مسؤلین د دوی د غفلت له امله دغه پیښه شوې ده او زموږ یو تعداد زیات سربازان شهادت رسېدلې ده. د دوی نه باید څېړنه وشي او دوی باید مجازات شي، ځکه چې دوی غفلت وظیفوي کړی ده.
د پنځشنبه پر ورځ دوه انتحاري حمله کوونکو د کابل د پغمان ولسوالۍ په قلعه ایدرخان سیمه کې د میدان وردګو ولایت د پولیسو له اکاډمۍ څخه د فارغ شویو پولیسو د موټرو کاروان تر انتحاري حمله ولاندې رابوس چې ویل کېږي 13 تنه پکې وژل شوي او نږدې 15 تنه ټپیان دي. د پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلې او د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره په دغه پیښه کې د لسګونو پولیسو د افسرو او د دوی د خونکو د وژلو او ټپي کېدو ادعا کړې ده. تر دغه پیښې وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پر پولیسو دا عمله غندلې او ویلي دي چې د پولیسو مامورینو د لیک ترنګوالې بو وڅېړل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ویلي چې د پیښې د څېړلو لپاره دوه کمیسیونونه ټاکل شوي تر څو ترنګوالې معلوم کړي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو شمیر افغان کارپوهان هم په قضیه کې د یو شمیر مسؤلینو ښکېلتیا ته په پام سره وایي چې دغه پیښه په قصدي ډول رامنځته شوې ده. د امنیتي چارو افغان کارپو جنرال عتیق الله امرخیل په امدې نظر دی.
ما ته داسې ښکارېږي چې دغه کار عمدن او قصدي ده، فقط د خپل پیسې چې اخیستي دي دوی سپاره کړي دي او وته اول ورکړی ده او دوی راغلي دلته حمله کړې ده. نو ما ته داسې ښکارېږي که نه یو عاقل انسان یو افسر له عقل سي یوه ورځې په اردو کې تېره کړي یوه ورځې پولیس، اولین شرط د هغه دپاره امنیت د قطار ساتل دي او امنیت د قطار ساتل هم ډېر اسانه د تعلیم نامه کې شته.
د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړي له حکومت غواړي چې د ورته پیښو د بیا تکرار د مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي. د یاد کمیسیون غړي فیصل سمی وایي چې حکومت په ځانګړي ډول امنیت شورا باید د امنیتي ځواکونو د راټولېدو او له یو ځای نه بل ځای ته د دوی د انتقال لپاره پر یو جامع طرزالعمل فکر وکړي. اجمل تورمان، ازادي راډیو، کابل.
د اجمل تورمان په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د استازی وای چې د خلکو استازی وای چې په کابل کې پرونی حملو کې حتمن وظیفوي غفلت شوی دی او د وظیفوي غفلت له امله دولت وسلوال مخالفان توانېدلي چې دغه حمله ترسره کړي. د مشرانو جرګې د کورنی امنیت کمیسیون یو شمېر غړي وای چې د دغه قضیې کې ښکېل کسان باید مجازات شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو په اړه د ویجک پوړې غونډې خبر ورکړ چې د دې هېواد د بهرنیو چارو د سلاکار سرتاج عزیز او د سرحدي چارو د وزیر عبدالقادر بلوچ ترمنځ شوې ده. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا ټینګار کوي چې د افغانستان ثبات او امن د افغانستان د پاکستان د ثبات او امنیت په ګټه ده. له پیښور په زموږ همکار ذبیح الله شفق رپورټ لري.
د پاکستان د خارجه چارو وزارت وایي د پاکستان اوسنی ټولنیز اقتصادي امنیتی او سیاسي وضعیت ته په کتو ضروري ده چې افغان کډوال په عزت او درناوي خپل هیواد ته ستانه شي. دغه وزارت زیاتوي چې په نږدې راتلونکي کې د افغان کډوالو خپل هیواد ته د ستنېدو په اړه له افغان حکومت او ملګرو ملتونو سره خبرې او په روان میاشت کې به په اسلام آباد کې د درې اړخیز کمیسیون په غونډه کې تفصیلي بحث وکړي. یاد وزارت د پنجشنبې په ورځ په خبر کړي بیان کې ویلي چې دا څرګندونه د پاکستان د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز او د دې هیواد د سرحدي چارو وزیر عبدالقادر بلوچ په غونډه کې کړي چې د افغان کډوالو د بیرته ستنېدا په لارو چارو او اړوند مسایلو بحث لپاره رابلل شوی و. پاکستانی چارواکو دا غونډه تر هغې وروسته کړې چې د پاکستان حکومت تیره ورځ په دغه هیواد کې د راجستر شو افغان کډوالو د اوسېدونو ته شپږ میاشتې نوره اوږده کړه چې له مخې دوی اوس د روان کال د دسمبر تر وروستۍ نېټې پورې په دغه هیواد کې پاتې کېدای شي. د خارجه چارو وزارت وایي ډېر ژر به له افغان حکومت سره د سیاسي او ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې اړیکه ونیسي او د پاکستان د سرحدونو وزارت به په همدې اړه د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسار سره خبرې پیل کړي او کاږي. په دغه خبرو کې به له پاکستانه د افغانستان خوندي سیمو ته د افغان کډوالو د ستنولو په لارو چارو او امکاناتو خبرې وشي او د افغانستان حکومت باید په خوندي سیمو کې د خپلو کډوالو لپاره پناه ځایونه جوړ کړي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت همداشان وایي چې چارواکو سوله ییز او باثبات افغانستان د پاکستان په ګټه بللی او دا هیواد به د افغانستان د سولې او بیا رغونې په هڅو کې همکاریو ته دوام ورکړي. تیر اونۍ د یونیسیار مشر فلیپو ګرانډي پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د دې هیواد له چارواکو سره پر لیدنو سربېره له بیرته ستنېدونکو افغان کډوالو سره د نقدي مرستو زیاتولو اعلان هم وکړ چې له مخې به یې اوس هر بیرته ستنېدونکي راجستر شوي افغان کډوال ته د $200 پر ځای $400 ورکول کېږي. پاکستانی چارواکو په دغه غونډه کې د یونیسیار دغه ګام ستایلی خو د دې تر څنګ په افغانستان کې د بیرته ستنېدونکو کډوالو لپاره د صحت، تعلیم او د کار د زمینې پر پیدا کولو هم ټینګار کړی سو په ترڅ کې له پاکستانه د افغان کډوالو د بیرته ستنېدا عمل جاری پاتې شي. د خبر پاڼې له مخې چارواکو په دغه غونډه کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې دوی د افغانستان ته بیرته ستنېدونکو کډوالو په ځای پر ځای کولو کې د افغان حکومت مرسته وکړي. پاکستانی چارواکو دا غوښتنه په داسې وخت کې کړې چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال هم تیره ورځ ویلي وو چې باید په خپل هیواد کې د افغان مهاجرو د ځای پر ځای کېدو په اړه جدي اقدامات او د افغانستان له نړیوالو متحدانو سره خبرې وشي چې په افغانستان کې د راستنېدونکو مهاجرو د سرپناه په برخه کې مرسته وکړي. پاکستان چې له تیرو دریو لسیزو راهیسې د افغان کډوالو قربتوب کوي په دې وروستیو کې د افغان کډوالو هیواد ته د بیرته ستنېدا موضوع توده کړې او په ځانګړې توګه د خیبر پښتونخوا صوبې چارواکي غواړي چې افغان کډوال ژر تر ژره بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. له بلې خوا د رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د افغان کډوالو موضوع مهمه بللې او په خبره چې وزیر اعظم نواز شریف تر رسنیو د وروسته به یوه غونډه راوبلي چې د افغان کډوالو په اړه پکې قومي پالیسي جوړه او اعلان شي. چودري نثار همداراز ویلي چې د افغان کډوالو په اړه پرېکړه شوې وه چې دوی په کمپونو پورې محدود وي او کاروبار به نشي کولی خو په خبره یې پاکستان له ډېرې مودې راهیسې د افغان کډوالو په شکل کې د افغانستان پیټی په خپل سر اخیستی دی. د یونیسار د وینا له مخې دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 15 لکه رجستر شوي کډوال میشتي خو پاکستان بیا وایي چې په همدومره شمېر کې غیر رجستر شوي کډوال هم د دې هیواد په بېلابېلو سیمو کې دېره دي. د راپورونو له مخې پولیسو په تیرو څو ورځو کې په خیبر پختونخوا د پاکستان په نورو سیمو کې نږدې 2000 افغان کډوال نیولي او ډېری افغانستان ته ډیپورټ کړي دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د کابل ښار امنیتي مسؤلان وایي چې د کابل ښار د امنیت لپاره لازم تدابیر نیول کیږي. د جنایي تحقیقاتو مشر فریدون عبیدی ازادي راډیو ته ویل چې د کابل په دروازو کې ټول پرسونل بدل شوی او پر ځای مسلکي کسان ګمارل شوي دي. زموږ همکار سباون کاکړ د اختر پر رسیدو سره د کابل ښار د امنیت په اړه له ښاغلي عبیدی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د ښار د امنیت لپاره نوي پروګرامونه څه دي.
څنګه چې ټول وطنوال او د کابل ښاریان خپل سترګو کې ویني او دوی مشاهده کوي او دوی په دې وروستیو کې د کابل پولیسو تدابیر او ځانګړي فعالیتونه ویني، دا به انشاءالله ادامه ولري او موږ ډېر خاص تدابیر د اختر په ورځو کې د کابل ښار د ښاریانو د امنیت د ساتلو په برخه کې چې موږ لرو انشاءالله دوی ته ډاډ ورکوو چې ډېر ښه او آرامه او د امن په فضا کې اختر ولري.
جناب عبیدی صاحب، د کابل ښار په څلور دروازو کې هم تاسو کوم تدابیر نیولې دي؟ بعضي نوي تدابیر کې د تیر کال په پرتله
کابل دروازو کې ډېر بنیادی تغیرات راغلي. ټول پرسونل تبدیل شوی دی، نوي پرسونل، مسلکي پرسونل هم توزیع شوی او ځینې نور ځانګړي تغیرات چې ان شاء الله که تاسو او نور مشتریان لیدلې هلته به مشاهده وکړئ چې ډېر ځانګړي تغیرات په فعالیتونو کې په تکتیک د پولیس کې راغلی ده او انشاءالله موږ امیدوار یو چې کابل ښار ته د هر خاص تروریستي او جنایي فعالیتونو د داخلیدو مخنیوی.
عبیدی صاحب، د دې اختر په شپو ورځو کې د امنیت د ټینګښ لپاره څومره اضافي سرتیری په کار ګمارل شوی دی؟
کابل پولیس خپل ټول تشکیلات، خپل ټول توان او منصبین په ځانګړي یعنی اول درجه وزارتو ته راوستي ده، او ډېر جدي ټول پرسونل زموږ د اداري پرسونل مستوظف کړی ده په وظایفو کې، او د کورنۍ چارو وزارت لخوا او نورو امنیتی ارگانین لخوانه هم مشتا در نور و اضافی سرتیر و مسئولین و کمک وعده سده ده و انشاءالله دید استعمال
شده. عبیدی صاحب محترم، در ورستی سوال پلار که غواړم پوښتم چی ده دی بازی چو لپاره یا ده بازی شین که کم پتاخی و توفنگچی و ده شین لپاره هم تاسو کم بندیزون لگولی پر دکانداران و یا پر ماشومان مهربانی؟
ویار لرو چې په اول ځل کې تیر کال موږ د دغه سې بازیچو او د پټاقې او د ټولولو او د دې د فروش او تورید منع کولو په برخه کې افتخار په ځان سره لرو، دا په جدیت سره موږ تعقیبوو. موږ ټولو ته هدایت او اخطار ورکړی دی چې د دغه شیانو د تورید او خرڅولو ډډه وکړي، او که څوک د پولیس د دې هدایت نه سرغړوي وکړي انشاءالله به جدي عکس العمل ته به مخامخ شي.
د کابل د جنایي تحقیقاتو د ادارې مشر فریدون عبیدی و چې وایي د کابل ښار د امنیت لپاره د ځانګړو تدابیرو په ترڅ کې د ښار د دروازو پرسونل بدل شوی او اوس مسلکي کسان د ښار په دروازو کې ګمارل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خار جوړونې وزارت وی د امنیت نشټواله او له هواده د پانګ تېخته د دې وزارت د لویو برنامو عمل کې د لستونز سره مخ کړی دی. د خار جوړونې وزیر د پنځشنبه پر سپ کابل کې د خبري ناشته پر مهال سکل په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د عملی مبارزې، د کاري فرصتونو درمسته کېدو او د اقتصادي تحرک د کال پر عام یاد کړ. تفصیل له محمد حدیث پردیس پر رپورت کې اورو.
د افغانستان د خار جوړونې وزارت 1395 لمریز کال د عمل کال بولی او ټینګار کوي چې په دغه کال کې به مهم کارونه ترسره کړي. د اداري فساد له منځه وړل، د کاري فرصتونو رامنځته کول، د پانګونې لپاره د خصوصي سکتور هڅونه، او د هغو ولایتونو اوسیدونکو ته چې څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري د اوبو رسول د خار جوړونې وزارت له مهمو پروګرامونو څخه دي. همدارز د استوګنې د هغو 12000 کورونو جوړول چې د چین او قطر له خوا یې مالی ملاتړ کیږي، او دغه شان د خی زاینو رغونه د خار جوړونې وزارت په سګنی عملی پلان کې شامل دي. د خار جوړونې وزیر سید سادات منصور نادری چې د پنځمه پورزه په کابل کې وی خبري ناست خبري کولې، ویل چې دغه پروګرامونو په عملی کېدو سره به دغه وزارت سږ کال اقتصادي تحرک رامنځته کړي.
سال 1395 سالی تدبیر
1395 کال می د عمل او تطبیق د کال په نامه نومو ولید کاری فرصتونو رامنځته کول، اقتصادي تحرک او د خارونو د بڼې مثبت بدلول زمونږ اساسي هدف دي. خو د امنیت نشټوالی د پنګونې تیخت او اداري فساد بیا لوی ننګونې دي. لدی وړاندې ولسمشر غنی ویلی چې د تاریخي ځایونو درغولو او په خارونو کې د مثبت بدلونونو لپاره لنډمهاله او اوږدمهاله پروګرامونه په پام کې لري. خغلی غنی ویلی د خاري پراختیا د ټولو پروګرامونو د تطبیق لپاره د خاري پراختیا شورا جوړه کړې چې دغه شورا به د مختلفو خارونو د ستونزو ترڅنګ د استوګنې مشکل هم اوار کړي. خو د ولسی جرګې غړی عباس ابراهیم زاده په دې اړه چې څنګه باید د پرمختیايي پروژو ستونزې حل شي وایي:
په
همدې ترتیب که دوی مختلاړ شي، د خار جوړونې وزارت به یو ښه او ممتاز وزارت وي. خو د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره چې مهم دي، لومړی امنیت او په دویم قدم کې د فساد له منځه وړل دي. خغلی ابراهیم زاده په دې نظر دی چې تر کومه حکومت د امنیت د ټینګښت او د اداري فساد له منځه وړلو لپاره جدي اقدامات ونه کړي، د لویو پروژو عملي کول او په هیواد کې د پانګونې جذب به ناممکن وي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
په دې وروستیو کې راپورونه خپاره شول چې ایران غواړي له ترکیې سره یوځای د مولانا جلال الدین بلخي مصنوعي مانوي د دغو هیوادونو د ګډ میراث په توګه د یونسکو له سازمان سره ثبت کړي. مولانا جلال الدین ترکو، ایرانیو او که افغان، کنن دا پختنه له مولانا نه پخپل شی وای د بڅ جواب ویلای وای. ملالی بشیر په دې رپورت برابر کړی دی.
مولانا جلال الدین بلخی د یو متصوف شاعر په توګه په نړیوالو ادبیاتو کې ځانګړی ځای لرونکی یادیږي. د مولانا شعرونه په درویشتو ژبو ژباړل شوي او د انګلیسي ژباړې په امریکا کې له تر ټولو زیات پلورل کېدونکو کتابونو څخه بلل کېږي. د مولانا له آثارو او تفکر سره د لیوالتیا زیاتېدو د یوې ځانګړې جغرافیې سره د ده د منصوبولو ادعاوې هم زیاتې کړي دي. په دې وروستیو کې ایران ویلي چې غواړي له ترکیې سره یو ځای د مولانا جلال الدین بلخي مثنوي مانوي د دغو دواړو هیوادونو د ګډ میراث په توګه د یونیسکو په سازمان کې ثبت کړي. دغه اقدام د افغان حکومت او پنړی کې د فرهنګیانو عکس العملونه راپارولې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روان کال د جون میاشتې په نیمایي کې د ترکیې د بهرنۍ چارو له وزیر سره د لیدو پر مهال وویل چې مولانا جلال الدین بلخي د دغو دواړو هیوادونو ګډ ویاړ دی. خو آیا کېدای سي د مولانا جلال الدین بلخي په شان لوی شاعر تر یوې جغرافیایي ساحې محدود کړای سي؟ مولانا جلال الدین ترک، ایرانی یا که افغان و؟ کنن دا پښتنه په خپله له مولانا سوی وای، هغه به یې په ځواب کې څه ویل؟ د امریکا په ماریلند پوهنتون کې د فارسی ادبیاتو استاد ډاکټر احمد کریمی حقاق له امریکا ژغ فارسی تلویزیون سره د خبرو پر مهال دې پښتنې ته په اشاره ویلي.
مولوی رو اگر به نظر من
کنن مولوی را ونیسی او ورڅخه وپشتی چې ته څوکې او د کوم ځای تر هر څه مخکې به وایي مسلمان یم، یعنی خپل هویت لمړی خپل مذهب ګڼي، او له هغه وروسته وایي زه د خراسان یم، او کوي پشتی چې څنګه مسلمان دی او په کوم ځای کې نړۍ ته راغلی، خپل شار به یاد کړي چې په بلخ کې زیږیدلی یم. له دې سره چې د افغانانو لپاره مولانا جلال الدین بلخي د بلخ زوی دی، ډیری افغان فرهنګیان هغه په یوه جغرافیه پورې محدود نه بولي. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي پخوانی استاد او افغان لیکوال اسحاق نیګارګر له فارسی امریکا ژغ تلویزیون سره د خبرو پر مهال ویل:
ما د مورد مولانا
موږ د مولانا په اړه دا نسو مطرح کولای چې له دې کبله د بلخ دی چې په بلخ کې زیږیدلی دی، په ایران کې اوسېدلی دی، د ایران دی. د مولانا هیواد معنویت دی او په معنویت کې پولې نه وي. مولانا په خپله وایي:
از دمې حب الوطن بگذر مه ایست که وطن آن سوست، جان این سوی نیست، گر وطن خواهی گذر زان سوی شد، این حدیث راست را کم خون غلط.
د هرې ورځې له تیرېدو سره د مولانا جلال الدین بلخي انساني مفکورې د هیوادونو له جغرافیایي سرحدونو تیریږي، او د مولانا له ژوند او آثارو سره لیوالتیا د نړۍ پر کچه مخ پر زیاتېدو ده. په دې وروستیو کې د اسکار جایزې ګټونکي د فلم د کیسو لیکوال ډیوډ فرانزوینی ویلي چې د مولانا جلال الدین بلخي د ژوند پر اساس د فلم پر یوه کیسه کار کوي، او د اسکار جایزې ګټونکي د فلم ستاره لیونارډو ډی کاپریو به د 14مې پیړۍ د شاعر مولانا جلال الدین بلخي رول لوبوي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
د افغانستان د سوداګرۍ خونوي روسي د افغانستان پروچه او تازه میوه ټول ګمرکي محصولات لري کړی دي. د دې خونی مرستيال خانجان الکوزی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې روسي د افغانستان د وچو تازه میوه لپاره خبر بازار دی، او هڅه کوي چې د هیواد ته د افغانستان صادرات زیات شي. تفصیل د محمد حدیث پردیس پر رپورت کې اورو.
د سوداګرۍ خونه وایي چې افغانستان کولی شي د کال نیم میلیونه ټونه تازه میوه چې له ضرورت زیاته د بهر ته صادره کړي. د دغه خونی مرستیال خانجان الکوزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې روسیه د افغانستان د وچو او تازه میوه لپاره خورا مناسب بازار دی. د خغلی الکوزی په خبره روسیه په دې برخه کې علاقمندي ښودلې، او پر ورتلونکو افغاني وچو او تازه میوه ټول ګمرکي محصولات له منځه وړي دي.
روسانو هم علاقه ښودلې ده په دغه بزمنګ او تازه وچه میوه باندې ټول ګمرکي اصول د منځ وړې دي. د هوا د لارې نه باید امکانات مساعد چې مونږ د هوا د لارې نه باید خپل مالونه روسیې ته ویږو.
د افغانستان د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت بیا وایي چې د هوا له لارې افغانستان څخه نورو هیوادونو ته د زراعتي محصولاتو د لیږد لپاره چمتووالی روان دی. د دغه وزارت ویاند حکمت الله قوانچ ازادي راډیو ته وویل چې د کابل، هرات، کندهار او مزار شریف په هوایي ډګرونو کې د ظرفیتونو پر لوړوالي کار روان دی، څو له همدغو هوایي ډګرونو زراعتي محصولات بهر ته انتقال شي. د سوداګری خونې د معلوماتو پر اساس د محل د افغانستان کابو اتیا سلنه وچ او تازه میوه پاکستان، هند او ایران ته ځي چې د ښه کیفیت د لارلو ترڅنګ بیا هم په ټیټه بیه پلورل کیږي. یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي دا چې د افغانستان او پاکستان اړیکې ښې نه دي، ضروري ده چې افغان سوداګر د بدیلو بازارونو په لټه کې شي. اقتصادي کارپوه عبدالله مایار په دې اړه وایي
تجاران مجبور دي چې یاد هوایی یاد زمینی لارې وکول شي چې د خپل اموال لپاره بدیلونه پیدا کړي. د ما په فکر باندې روسیا یو د هغې وادونو نه ده اقتصادي اوضاع ښه ده. په هر قیمت چې افغاني تجاران وغواړي هلته هغوی کولی شي چې خپل اموال صادر کړي او هلته خرڅاو ته آماده کړي.
ښاغلی مایار وایي که د افغانستان د زراعتي محصولاتو لپاره د سیمې او نړۍ په کچه مناسب بازارونه وموندل شي، افغاني زراعتي محصولات چې د نړۍ په کچه د ښه شهرت لرونکي دي، تقاضا به یې نوره هم لوړه شي او په کور دننه به یې د تولید کچه چې د اقتصادي ودې لپاره ګټوره ده پورته شي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او لسمې بجې شوې دي. پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. ملګرو ملتونو په کابل کې پرونی ځان وژن کې حمله وغندلې او وی ویل چې او په کابل کې د سازمان دفتر وایي چې داسې بریدونه هیڅ توجیه نه لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ملي شورا په ټاکنو کې د خلکو د ښه ګډون لپاره د هغو ولسوالیو د بیرته نیولو پلان بشپړ کړ چې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ وایي د افغانستان حکومت د جګړې لپاره د کوچنیانو د استخدام په مخنیوي کې ناکام شوی دی. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې سلګونو مظاهرچیانو له پولیسو سره شخړه وکړه. دا شخړه وروسته هغې ونښته چې هندي پولیسو دوه وسلوال ووژل. د امریکا متحده ایالاتو د سوریې د بحران د حل لپاره له روسیې سره د یو ګډ پوځي پلان وړاندیز کړی چې د دواړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ همکاري به زیاته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ارمنستان او اذربایجان له ولسمشرانو سره د ناګورنو کاراباخ پر کړکیچ خبرې وکړې. ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ګرجستان ته لاړ شي. د دې وزارت وان جان کیربی ویل چې جان کیری به راتلونکې اونۍ په دې سفر کې پر تبلیسي فشار راوړي چې له ناټو او اروپایي اتحادیې سره خپل روابط نږدې کړي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا پرون په نړۍ کې د همجنسګرایانو پر ضد د تبعیض او تشدد د پیښو نوی څارونکی معرفي کړ. د ملګرو ملتونو له دې اقدام سره یو شمېر هیوادونو مخالفت څرګند کړی دی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم پیدا کولای شي. په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پته ده azadiradio.com. په بلخ ولایت کې خلک شکایت کوي چې نسبت بل هر وخت اوس مهال د خوراکي موادو او وچې میوې بیه لوړ شوې دي. لدې چې اختر ته د ګوتو په شمیر ورځې پاتې دي، یاد مسلې د مزار شریف د خوراکي موادو په بازارونو کې د توکو بیه د توکو پر بیه منفی اغیزه کړې او د موادو بیه هم لوړه شوې ده. اخوا بیا د بلخ خاروالۍ وایي چې د خوراکي موادو د بیه د لوړېدو د مخنیوي په منظور د څارنې یو کمیسون جوړ کړی دی. له مزار شریف په زموږ همکار مجیب الرحمن حبیب زی رپورټ لري.
د بلخ اوسیدونکي د مزار شریف په مارکیټونو او هټیو کې د خوراکي توکو او د وچې میوې د بیې د لوړېدو په اړه شکایت کوي. له دې سره چې اختر ته د ګوتو په شمیر ورځې پاتې دي، خو د بلخ ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې مزار شریف ښار کې د خوراکي توکو او د اختر میوې بیې دوه برابره لوړه شوې ده. دوی وایي چې خاروالی هټیوالو ته نرخنامه نه ده ورکړې او د وچې میوې او خوراکي توکو پلورونکي هم هر څومره چې خوښوي په هماغه بیه توکي پلوري. نور احمد او سفتر د مزار شریف دوه تنه اوسیدونکي پاړه وایي.
خدمتی به سال باوج خود رسیده نمیشه چیزی بخریم. ما بازار
قیمتی خپل هاوش تر رسیدله ده موږ نشو کولای چې تشای راونی سو. بیا ډیر لوړه شوې ده. یو بوري اوړه چې 1400 افغانۍ وو اوس 1400 افغانۍ شوې دي. یو کیلو ممیز چې 300 افغانۍ وو اوس 1500 افغانۍ شوې. دولت هم کنټرول او نظارت نه لري. سرمایه‌دار کسان اخلي خو غریب بیچاره او مسكين ته هیڅ هم نه رسیږي.
نرخ او قیمتي به اوج خود رسید.
نرخ او قیمتي خپل هاوش تر رسیدل ده، خاصا په مزار شریف کې چې دولت دلته هیڅ کنټرول نه لري. د دې ولایت اوسیدونکو ډیره بیکار دي. دولت د کار زمينه نه د ورته مساعده کړي، خو ترڅنګ د خوراکي توکو او د وچې میوې بیا خپل هاوش تر رسیدل د لوی ستونزه ده. هټیوالې څومره چې خوښوي په مغې پلوري، خلک هم مجبور دي چې راوي نيسي.
نه داره باید بخره.
خ خو هټی والا او د خوراکي ټوکو د مارکیټونو سختن وای چې د افغانۍ په مقابل کې د ډالر د نرخ لوړېدو د خوراکي ټوکو د وچې میوې پر بې تاثیر کړای دی. دوی وای چې ټوکی په ډالر رانیولې دي او بیا په افغانۍ او پوری چې خامخا پکې تفاوت رامنځته کیږي او له همدې وجې نرخونه نسبت په خواته لوړ شوي دي. حاجي عمران د مزار شریف د خوراکي ټوکو په منډوي کې هټی وال دی، هغه یې پاړه زیاته کړه.
نرخونه و بلان نه رفته چون
نرخونه و نه دلوړه شوه، خو مونږ خپل اټی ته ټوکی په ډالر رانیسو او بیا یې پلورو پر افغانیو چې دا د ټوکو نرخ لوړوي. دا هم پکې ده چې مونږ د هټی کرایه او د برېښنا پیسې ورکو، ځکه دا ټول اړخونه سنجوو او بیا ټوکی پر خلکو پلورو. د مزار شریف په بازارونو کې مو د وچې میوې او د خوراکي توکو د بیې د لوړوالي ستونزه د بلخ د ښاروالۍ له مسؤلینو سره شریکه کړه. د دې بنسټ ویاند زبیح الله سدید ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د بازار سیستم آزاد دی او دوی په نرخونو کې د مداخلې حق نه لري. ښاغلی سدید وویل دا چې هټیوال توکي په قیمته بیه ونه پلوري، د دې کار لپاره د نظارت او کنټرول یو کمیسیون رامنځته شوی چې په همدې ورځو کې په بازار کې پر نرخونو کنټرول او نظارت ترسره کوي. سدید زیاته کړه د فعلاً لپاره آزاد بازار موجود دی، د قانون پر بنسټ موږ حق نه لرو چې نرخنامه توضیح کړو، خو په دې برخه کې د ولایت مقام یو کمیسیون رامنځته کړی چې په بازار کې پر نرخونو کنټرول او نظارت ترسره کړي. په همدې حال کې د مزار شریف اوسیدونکي له محلي حکومت څخه غواړي تر څو د خوراکي توکو د بیې د لا زیاتو ډېرېدو څخه مخنیوی وکړي. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو به هم زما او د درنو ملمنو هر یو جنت ګل فدا او د فضل واحد افکاری سلامونه او نیکی هلی ومني. درنو اوریدونکو تاسو په تیرونه کې د کونړ سندونو د اوبو د توان او له هغه څخه د ګټې نه اخستنې پاړه زمنګ د درنو ملمنو خبرې واوریدلې. موږ تل حکومت او مرستندوی هیوادونه په دې ملامتو چې د کونړ په سیند د اوبو او برېښنا بندونه نه دی جوړ کړي، ژمنې شوي خو عملي شوي نه دي. په نننۍ ګردی میس کې د ولس او د وکیلانو د مسؤلیتونو پاړه خبرې کوو چې د نورو ولایتونو استازي د خپلو ولسونو د حقونو د غوښتنې لپاره تل اواز پورته کوي، خو په دې دومره وخت کې آیا د کونړ وکیلانو هم تر اوسه خپل مسؤلیت ادا کړی او کنه؟ دا پښتنه هم فضل واحد افکاری ته راجی ده.
ډیره ښه پښتنه. په دې کې زمونږه د ولس خټول تاوان تاوان دي، خو راځو دې ته چې د وکیل په دې کې ډیره زیاته فایده ده او منافع ده، ځکه وکیل هلته دا وزیر چې دی د وکیل د رای نه غیر راتلم نشي او وکیل چې په لفافه کې یو $2000 هم کې نه دي، نو په خوده یقین وکړه کو ته رای مو اخلي. زما د دی وکیل صاحب نه پښتنه داره غوښتنه ته اډو کوم نه پښتنه میته داره چې تانو په دې دونه د خپل وکالت په دوره کې دونه ونه کړې شو چې ته یو د برېښنا وزیر د دې گریوان نه ونیسي چې زما د کونړ ولس په تیار کې پروت دی او ته دلته ناستې مزی کې دلته ناستی تش وعده کې. نو دس خو زمونږ یو وکیل مخکار نه شو. اوس په بل ورځ لا خوشاله شوم چې مولوی صاحب شاهزاده د سره تقبن بیرغ اوچت کړی دی. زه په دغه باندې ویاړم چې دا اوس غک چې اوچت کړی دی کنه هم د خپل د خوله ولوده.
فدا صاحب افکاری صاحب خو په خپل وکیلانو هم نیوکه وکړي، په وزارت هم وکړي، ستاسو په نظر باندې تر اوسه پوری زمونږ خلکو زمو وکیلانو کوم د سکار کړی دی چې مرکزی حکومت یا نړیوال دې ته متوجي کی دې ته پام راوړی چې دغه تم د سپریمانو بروانې دي باید په دې باندې کار وشي؟ تر اوسه پر دې څه شوی دي؟
لومړی خبره خو بزدا وکم مخکې افکاری صاحب دغه وکړه لشه دی وجه درغلین نشه. زه دا ما درغلې خبره نه وکړې، ما د دغه بند د لګښت خبره نکړې ده. هغه لګښت د دولت سره دغه نه وس نشته دي. ډونران یا نور هغه هیوادونه ملګری هیوادونه چې دي هغه ورته حاضر شوی نه دي. صحیح ده، هغه سي هیوادونه چې جوړ هیوادونه دي چې موږ سره مرستې کوي هغه ورته نه دي حاضر شوی. نو د دولت سره دغه نه بودیجه ما په دې باندې خبره و درغلی دغه کمی خبرې چې درغلی وکړلې دغه ز کاملا تصدیقوم او سره زو سره دا منم دغه سره زما راي شریک کړه. دویمه خبره دا ده چې دا د پښتو متل دی او یعنی منل شوی حقیقت هم دی چې حق دا اخستل کیږي ورکول کیږي نه. لومړی خو زه دا ویم چې زمونږ په ولس کې دغه جس نشته چې ولس خپل حق وغواړي راپورته شي یا مثال مظاهره وکړي یا یو غونډه وکړي او داسې غونډه وکړي لکه څنګه چې زمونږ دغه هزاره ورونه وکړله هغه د بجلی لینونه وو چې په دغه باندې راتېرېدل په سالنګ باندې راتېرېدل هومره ولسونه راټول شول چې خلک یې حیران او هیښ کړل کنه دغسې غونډه او دغه شانتي جلوس او دغه شانتي مظاهره د کونړ ولس نه د خپل وکیل په ضد باندې کړی دا او نه د دولت په ضد باندې هغه په نامشروع ضد نه
د خپل حقوقو
د غوښتلو په مناسبت باندې صحیح شوله دغه د بندونه مثال د سلما غم جوړ شول دغه شانتي د فراغ مو شول دغه نو رسته تا کوم کونړ لیدل چې راځي را پاجي کو منګه دغه جګو چې زما وکیل مثال کته په درغلی باندې تل کو په زما پرای باندې تل په پارلمان کې ناسي په مشرانو جرګه کې ناسي داخلو دي پامبرونو باندې چا څوک واځي کنه داخلو دي خپل باندې واځيږي تر دې کونړ بچی نه تر دې حق د وختل لپاره نه خو ستون زدل ته په ولس کېم ده او ستون زدل ته په وکیل کېم ده ولس مظاهره نه ده کړی غږ نه ده چې کړی ولس د خپل وکیل نه غوښتنه نه ده کړی وکیل لکه مخکې چې افکاری صاحب خبره وکړله چې وزیر مقرریږي چې یو څه ورله ورکړي بیا نو د حق او باطل مسله نشته دی صرف هماغه څه چې ورله ورکړي بیا هغه ته ګوري خو حق ته نه ګوري که د حق خبره اوسیږي د چې د اسماعیل خبره وکړله اسماعیل خان خبره وکړله ولې دا وکیل دلته چرته دا د کونړ وکیل چرته وکیل صاحب کتللی نه شولې حق د کونړي نشو جوګولې د خپل بچو سره په خپل کور کې ناسوي چې مانویت او صلاحیت دی نه په خپل کور کې به د خپل بچي سره ناسوي چې دلیل دی نشو ویلې استدلال دی نشو ویلې شړ سړې وي نه دی شو ویلې خپل کور کې به د خپل بچي سره ناسوي چې د یو کونړي حق دی نشو وختلې د خپل حق نه دی پانه شول کولې په کور کې ول نه کې نسری بایده دا چې یک اسماعیل خان خود د پرای باندې راغلی وکړه کبل وزیر د پرای باندې راغلی د غریوان نه بدینی ولې وې حق غږ بده جکړې وې نور بر سره انه ک یو حق د یو کونړی وکیل د سه حق جکړې وې چې ورور دغه درغلی ز ما سره د کونړ وښول د برق په دغه د ځان د پاره نه غواړم دا یو عمومي ستونزه ده د سه کار وښول مثال د دغه جوړ شي د سر تک بن جوړ شي دا ورور کونړ د ځان د پاره نه غواړي دا کونړ د تمام هوا د پاره غواړي د تمام ولست پاره غواړي په خدای درته زه قسم خو مچ یو وکیل بم د سه وکیل چې بيخه خرشه ونی علني خرشه ونی ټول وکیلانو دی ملاتړ کو بل خود کونړ د وکیل خو به څو خلاص کی او څنګه به خلاص کی چې ملي احساس د خلکو سره نه وسیږي په کونړ باندې ظاهر خلک نه وسیږي په دې ولس باندې ظاهر خلک نه وسیږي بس څنګه
فدا صاحب ک چیرته زمونږ وکیلانو نور وکیلان ستا خبر را ټول کړي د نور ولایتونو چورورا د سور تاقې د کونړ په پسین باندې د وبو برېخنا د بندونو جوړول یوازې کونړ ته ګټه نه رسی بلکې ټول هیواد ته ګټه راسی راځي موږ سره همغږی شي دغه وزیر د وبو برېخنا وزیر دی د ته چې موږ رای ورکو باید شرط پیدا کړو چې د کونړ په سین باندې د وبو برېخنا بندونو جوړې په دې شرط باندې خپل شخصي ګټې باید شاته کړې وي او دغه ملي ګټې مخې ته کړې وي د سې نشو کولې دا سې فشار په وزیر باندې شو راوستل
دا عمومي په دولت باندې دا فشار واردېږي نورسم ځکه دا ځینې مسلې مخکې من خبره وګړه دا د وزیر د صلاحیت نه جګه خبره ځکه لکه د دې لپاره بودیجه پیدا کول دا د دولت وظیفه ده صحیح ده بودیجه چې څو وخت کې کلنۍ دغه کېږي تقسیمېږي په وزارتونو باندې مثال فوائده مې ته ورکول کېږي مثال برېښنا ته ورکول کېږي دغه شانتي مثال سیاحت مې ته ورکول کېږي نور وزارتونو ته ورکول کېږي دا د دولت وظیفه را چې دته دغه بودیجه ځنګړي کی هغه په هغه وخت کې چې تقاضا ردی وی چې دغه ورته ځنګړي کی خو د کونړ د وکیل لپاره زه دا نه مې چې واځي د کونړ وکیل خو حق اولیت د لپاره دی چې دا جې کی ځکه هر وکیل زما وکیل دی د خاورې لپاره دغه شوی دی وکیل شوی دی د دې ولس د خدمت لپاره وکیل شوی دی د حق او باطل ترمنځ توپیر لپاره وکیل شوی دی باید دغه جې کی زه مچ وکیل دې د سره راټولین وکیل ترې دا خبره کوي مچ زما په جنبشه یا زما د خبرې تایید وکا یو ملي خبره چې په ولسی جرګه کې راجګه شي په مشرانو جرګه کې راجګه شي ټول به احساس نه دي د احساس خوندانم پکښته مانوي خلک هم پکښته په هانم پکښته ټول به دې سینې دي چې شړ خلک دې د پیسو او د ټوپک په زور باندې راغلي خلک دي نه پدې کې مانوي خلک هم شته پدې ولس باندې پدې هواد باندې ظاهر خلک هم شته د حق د چې جګ شي زم چې هیڅ نه اوی په سره د دې طرفدار کی خو د حق د جګولو نه دي د حق د غږ د جګولو نه دي د ولست لپاره د دغه سي غږ د جګولو نه دي د هواد لپاره د غږ د جګولو نه دي که زه مصرف د غږ کی ټول دفاع کوي ټول ملاتړ کوي ټول سره خپل غږ هم غږی کوي
ډیر مننه د ځوان فکر پروګرام درنو اوریدونکو تاسو د کونړ د وبو د اهمیت پاړه د غږ خبرونه ل آزادۍ رادیو اوري افکاری صاحب ستا په نظر باندې ولې زمونږ وکیلان بغیر شخصي ګټونه بغیر ولې زمونږ وکیلان دغه سیغه د وچتې چې د کونر په ګټه یې د هیواد په
ګټه.
انوري صاحب ډېره زیاته مننه، زه دې ته راځم چې دلته شاید د هغوی شخصي ګټې خوندي نه. په تیره دوره کې، په همدې تیر کال کې، دغه زمونږ د کونړ وکیلانو ته یو یو وکیل ته 300,000 روپۍ ورکړل شوې، ډالر ورکړل شو، د دې دفاره چې دوی هغه عمده پروژې چې په کونړ کې کم څه شته ډېر زیات ضرورت لیدل کېږي، باید هغوی دوی په وکي او پیسې ټولې د دوی په واک کې ورکړي، د دوی په لاس کې ورکړي. ولې هر وکیل دغه پیسې راوړي، د خپل کور او د خپل پټي استنادي دیوالې پرې وکړو، تپیینې چې هغه معنی کومه یوه داسې ملي پروژه وشوله. دغه وکیلان چې دي په د دې 95 کال کې چې د انتقالي برېښنا، د نغلو د انتقالي برېښنا بودیجې نه دغه پیسې ویستل شولې، په بودیجه کې دغه ونه نیول شولې، دی وڅ وکړه همدغه ولایتي اداره لاړه خپل هڅې منډې ترلې شروع کړلې. اوس لا دی مونږ ته بیرته دا وایي چې د انتقالي برېښنا به راځي او بیرته په 95 کال په بودیجه کې ونیول شوه، کنه د دې نه ایستل شوی و. مونږ دا وایو چې دا خو د وکیل کارو، کو د مالی وزیر وي، کو د برق وزیر وي، باید دوی ګریوان ته لاس راچلی وای چې زما حق دی، لکه څنګه چې په داسې ویل چې حق غوښتل کیږي ورکول کیږي نه. دوی مونږ د دې دفاره لیږلی دي چې ته زما د کونړ د خلکو ولس جبې سترګي وګونه، ته به د دې ولس پوښتنه د هر په هره برخه کې کې ورته به ګوري او زیر کې به مونږ اوس نو رښتیا وای، مونږ اوس کم تعصب ته وګورو، د دې په خلو کې او په دې په جوبونو کې به یو څه ورکړي، ځکه زما د غریب او بیچاره ولس غږ نه اورېدل کیږي او نه پورته کیږي. راځو دې ته پیدا صاحب چې څنګه خبره وکړل چې هغه د فساد په اړه باندې، ما پیدا صاحب داسې نه دی ویلي، زه د دې یادونه دا کوم چې فساد خوشته په دې معنی خو راسه نړیوال هم قایل دي. دا موږ هم په دې پوهیږو چې د سره طاق برېښنا بند چې دی، د دې د دولت د وس نه پورته خبره ده، خو موږ ویو دا چې د دغه بند قراردادونه لاسلیک کیږي. اوس د چین سره چې لاسلیک شوو، زما د دې کونړ خویندو میندو ځوانانو او بوډاګانو ټول په دې خوشاله وو چې پاکستان ګاونډي مې وژني او داغې سره تعلق خده، داغې د یې نه بم دې پروژې ته نیغونو ګوري. څو شوله هغه پروژه، څو شوله زمينه ورته نه برابرې.
افکاری صاحب، یو شمیر خلک به دا هم وایي چې افغان حکومت د پاکستان لویری د کونړ په اوبو باندې برېښنا بندونه جوړي، چې هغه وایي چې زه په دې اوبو کې شریک ما، زه په کیسه هم لرم، او که چیرته دې اوبو ته لاس توی وروړي نو نور ستونزې هم را پیدا کی. ستا په دې اړه څه نظر؟
انور صاحب، دا خبره حقیقت د نړیوال قوانین شته، او د اوبو په نړیوال قوانینو کې همدا موضوع شته چې باید دواړه دغسې لانجمنه مسله کې په لانجمنو اوبو کې چې د دواړو هیوادونو برخه پکې، هغه به په دې باندې کینی، او دغه موضوع چې دا به د خبرو اترو د لارې نه واري. او دا انوري صاحب راځو دې ته چې دا برېښنا چې دا کو د سره تاغ برېښنا بند جوړیږي، نو دا داسې نه ده چې زمونږ دا سیمه چې دا زمونږ دا علاقه چې دا ټوله غریزه سیمه ده، دلته ځمکه نشته چې موږ به دا داسې ولې بتې او داسې نیرونه بتې او داسې سیندونه بتې اوس د دینه اوچت کړو چې دا به پنجشیر او کاپیسا او پروان او داسې پسې هرات ته به دا اوبه موږ وباسو. همدغه اوبه دي په یو ځای کې به اوچتېږي او په بل ځای کې بیرته دې سیند ته ولیږي او بیرته په همدې پېښور باندې ورځي. نو خو دا د چې یو قناعت غواړي، زما د ځمکه په کونړ کې چې ډی ای رزمکه اوی کې یو 50 جریب ځمکه نشي اوی کوله، نو چې نشي اوی کوله باید هغه موږ سره په دې اصول او په دې قوانین را سره مراد کی او د برق زمينه برابر کی چې دا برق زمونږه دا ستونزه وره شي.
فدا صاحب، ولې تر اوسه پورې افغان حکومت په دې نه دی بریالی شوی چې پاکستان سره د کونړ د اوبو هغه کومه مسله چې د یستونز چې دا هغه هواره کې یو دلته پکار شو؟
بانوري صاحب، زه ما څومره چې زمونږه تلوسه ده، څومره چې مسولیتونه چاته سپارل کیږي، دغه تلوسه تر دې څو چنده زیاته اوسیږي، ځکه په دغه کې دغه ولتیا شته چې دغه ځان کې ولتیا یې نه ولس پکې ولتیا یې نه، چې هغه ته مثال رائے ورکوي، هغه په ځان کې ولتیا د دې ویني چې زه دغه وطن اداره کول شم، هغه ځکه ودرېږم. څومره چې زمونږه دغه کار ته تلوسه ده، دغه شانتي به ورته د جمهور رئیس، دغه شانتي د وزیرانو د ټولو تلوسه سره ده، خو کیناستلی به مو سره زما په نظر باندې وسیږي، خو ځینې داسې مشکلات به وي چې په داغي مشکلاتو سره دی په دې باندې نه دی بریالي شوی چې دغه پروژه باندې کار شروع کړي او په دغه بند باندې کار شروع کړي. بل افغانستان کوي نو تقریبا د سي ګولین پټې د یو مشکلات نه دی خورا ډېر ستونزې دي، امنیتی ستونزې دي، جنگونه دي په وطن کې. لا اوس ما غدا خبره ګرمه جګړه روانه ده، خریمی روان دي، او سره د دې هم چې د غزین زنی پروژې دغه کېږي د دې منګه د الله نه شکر ادا کوو، د ځینو مشرانو نه مننه کوو. کېدای شي کېناستلې موسره وي، خو نور چې دغه ستونزه ردیو تر منځ نه ده حل شوی، هغه زمونږ د صلاحیت او زمونږ د پوهې خبر هم نه ده. نو دغه پوهه دغه خبره بیا د هغې سره ده چې دی ولې نه دي سره صلاح شوي، اولې دغه موافقې ته سره نه دي رسېدلي چې په دغه باندې کار وشي. یو اندازه امنیتي ستونزې او ځینې ننګونې دي چې منګه دغه څه ته نه پرېږدي چې دغه سي مستري پروژې او دغه سي ملي پروژې او دغه سي ټولګټ پروژې په هیواد کې فلې کو، او همدغه شان زمونږه گاونډین مغریز هیوادونه هغه هم نه غواړي چې په افغانستان کې دغه شانتي پروژې پلې شي چې خودکفای شي. ایوه خبره به زه بل وکم شي، عبید الله بارگزی صاحب خبره کوله، ویل چې منګه کرجی صاحب راو غختل ورته ویل چې زمونږ ته په دغه کې په هیواد کې برکونه جوړ کا، یو څو بل د امن د طالبانو سره د خبره اترو یو درې خبر ورته منګه وړاندې کړلې. وای کرجی صاحب راته ویل چې دا مې په بوښ ته په سپینه مانی کې د خبره وکړلې چې په افغانستان کې راته ستر سر بندونه جوړ کا، او دغه څو نورې غختنه چې بارگزی صاحب کړی وی چې دغه دا مې ورته ټول ویلې. وای بوش راته سپینه دا خبره وکړله چې بندونه مې درته جوړل، وطن دی ویکیږي، وطن چې دی ویشلو ته خود کفا کیږي، چې خود کفا شولې به ستا هیڅ حکم زما خبره نه مني. نو نړیوال که څه هم هغه چې دغه زبرځواکونه دی په افغانستان کې تر ډیره د نړیوالو سرمشري کوي، هغه هم نه غواړي دغه خبر نه سرګندېږي چې دی هم نه غواړي چې په هیواد کې دی زمونږ په هیواد کې داسې پروژې پلې شي، افغانستان دی په هغې باندې خود کفا شي، افغانستان دی په دغه په وجه باندې خپل ضرورت په خپل کور کې رفع کړي. نو نړیوال هم نه غواړي، همدغه شانتې زمونږ مغرض ګاونډین هم نه غواړي، او یو اندازه زمونږ په دې هیواد کې خر شوي بدرنګه څېرې، کرغېړنې څېرې، جاسوسانه څېرې، بدمرغه څېرې که خدای ته دا هیواد خلاص کړي، دوی هم په زیاتو مواردو کې دوی نه غواړي چې دغه شانتې پروژې زمونږ په هیواد کې پاتې شي. ډېره مننه.
د ځوان فکر پروګرام درنو اوریدونکو، تاسو د کونړ د اوبو د اهمیت په اړه دغه خبرونه له آزادۍ رادیو اوري. په پای کې د پیغام څه دی ولست او حکومت ته چې دغه سیوبونه په څه ډول باندې استفاده وکړي او ګټه ترې واخلي؟
د ولس نه خو غوښتنه نور نشي کېدلې، ځکه د ولس په لاس کې دي، څو د ولس په لاس کې چې سي دي هغه کړی دي. خو یو خبره دا ده چې ولس دې پرادلون کې کې هغه چا ته رایه ورکی نه دی، په پیسې چا ته رایه ورکی نه دی، په قوم او په قبیل چا ته رایه ورکی، هغه چا ته دی رایه ورکی چې پوهان خلک وي، د خبرې خلک وي، مستدلل خلک وي، د نظر خاوندان وسیږي، او دې خاورې ته کاملا ژمن خلک وسیږي، د دې خاورې حقيقي بچي وسیږي، ولو کده په هر تنظیم پورې تړلې وي، په هر نژاد پورې تړلې وي، د چا په تنظیم پرستۍ پسې دی نه ځي، په خیل پسې دی نه ځي، او په نورو قومندانۍ توب په بل پسې دی نه ځي، یوازې ملي خلکو ته دی رایه ورکی، او بل دا چې د دغه ملي خلکو نه دی پرادون کې د مظاهره په ډول په مدني حرکت باندې د خپل حق غوښتنه وکي، هم د دغه استادونه او هم د دولت نه، لکه څنګه چې په نورو ولایتونو کې په مختلفو مسایلو کې ولسونه راپاتېږي، مدني حرکتونه کوي، خپل حقوق غواړي، دغه شان د دویم نه چې الله ستړل دي نه ولا په خطر لاله نه ولا خلو تړل راپاتې شي، خپل حق دی اول د وکیل نه وغواړي، بیا د دولت نه وغواړي، او په بار بار دغه کارو کې ترسو د حق دته
ورپچ.
زما د ولس نه غوښتنه داره چې اهل خلق منځ راولي د خپل رای په نتیجه کې، او د هغوی نه مې غوښتنه داره چې داسې څوک راولي چې هغوی د دوی د حقوقو غوښتنه اواز پورته کولی شي. د دولت نه مې دا غوښتنه ده چې د کونړ سیندونه راته مهار کړي، دواړو غاړو ته استنادي دیوالونه ورکړي، ولس مې د سیند د زیان نه بچ شي، ځمکه مې د سیند د زیان نه بچ شي، او دا مې ته غوښتنه ده چې کمې شوې ژمنې چې راسره شوې دي د برق په برخه کې دغه د راسره پوره کړي. وروره، نو که دا پروژې چې دي دا طویل المدت دي، نو د نغلو برېښنا د راته انتقال کړي چې زمونږ دا ولس چې دی نور دا په دې ګرمۍ کې وسو، او د جمعې په دې تورتم کې نور د دې سترګو کار پرېښو.
ډېره مننه فدا صاحب ستانه د افکاري صاحب نه چې د زړه خبرې مو کړې، د زړه په تل کې چې څه خبرې وستاسو، او د ولس غوښتنې وی هغه تاسو ښکاره کړلې.
او خدای دې وکړي چې زموږ مسؤلینو زموږ وکیلانو دا خبرې اوریدلې وي او پرې عمل وکړي او د کونړ په سیند باندې بندونه جوړ کړي. درنو اوریدونکو ستاسو نه هم مننه چې تاسو تر دې دمه موږ سره پاتې شوئ.
خپل انسان دانش ته برق مشکل واقعا په کونړ کې ډېر جدي دی. کوم مرګ چې د فابریکې دی هغه زورواکو د دولتي چارواکو د کورونی نه کیږي او د عام خلکو ته هیڅ دغه هیڅ پیدا نه رسیږي او هغه خلک دغه څه خبرو مري. سرشار سیندونه لري خو ورته بلې د برق مشکل په کونړ کې شته. د اسداباد ښار کې برق نشته.
نوم یې واحد الله د اسداباد ښار اوسیدونکي. برق فقط او فقط د چارواکو لپاره دی. غریب خلک نه برق لري نه وس لري چې ځان لپاره برق پیدا کړي یا جنریټر چالان کړي یا دغه لپاره تیل او دغه لپاره مصارف. دا ډېر په سختۍ غریب سړی ځان لپاره روزه ماته نشي برابرول نو پاتې شو د برق مصاله. تر اوسه فقط چې وعده شوی دی په مغه وعده پاتې دي. تر اوسه نه چا په خپل وعده عمل کړی دی او نه په راتلونکو کې وکړي. نو تاسو تشریفات دی راځي خلک مشران راځي او وعده کوي او بس وعده په مغه په وعده پاتې.
زیاودین گوهر من اسد آباد د خر اوسیدونکي. برق ډیره ستونزه ده. بیخي دکانونو کې ټول ورځ نه جنریټر انسټاج کړي او خلک کسټمر چې راشي هغه مشکل سره بیخي یو تبل आवाज نه اورو. دوم را جنریټر شوري په کورونو کې نشته. ډیره ستونزه سر لرو. هر ځای کې چې لاس پتال کې تکلیف سره مخې بیخي برق هم نشته په کورونو کې نشته. بیخي ډیره ستونزه ده برق.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
افغانستان پردو دے جنگ میدانیم یوم یو فترہ